مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو څو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو تر څنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پسې دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپل شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په 1905 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې ډاکټر برکت شاه کاکړ د هغه د وظیفې په حق له مشال رادیو ته وویل.
گور صاحب د چکم د کارو کنه نو کار خو د داسې وو بارډر پبلسټي و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلي پښتونخوا چکمې پښتون میشته سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې د ریاست سره هغه رنګه په انتظامی توګه باندې تړل سیمې لکه د پاکستان یا د ریاست چکمې مرکزی سیمې دي. د دغو چکمې علمي و ادبي او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغو ثبتول او د دغو بیا د چکم د اداره وا د دغه ته لیکل او رسول باید بنیادی کار د دیده. دلته چې کوم د سوړ جنگ روان و نو دغه سوړ جنگ په دوران کې چې کوم یو بیانیه تخلیق کیدله د بارډر وابلې غاړې ته د هغه بیانیه د رد کول لپاره چې کوم یو علمی او کلتوري او تعلیمی او ادبي کار روانو په هغه کې ظاهر خبره ده په دغه اداري کارم بنیادی تور دغه و نو دغه سره وابسته و. په دې حق له باندې دلې په بوري کې پات سوې دغه نه پس کراچي له سمدت دی بیا روسي چې کوم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې نو ارزه چې دی تللی دی د کوم بنیادی چې کوم شناخت دی هغه د یو ادب په توګه باندې پات سوې دی. کدیب کراچي کې پات سوې دی نو هم ال ډیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنیری او دغه نزدې سره پات سوې دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نورستان سنگر او ډیر نور داسې د اسلام آباد چې کوم شاوخوا شاعران دي دغه د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوې دی. ډیر زیات اغیز یې ورسره سره ور باندې پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ د سید گوهر د مقام په حق له شاعر او نولنګار عارف تبسم مشال رادیو ته ویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تور ته ویلای سي او هغه غزل چې هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په آخري ارباس تور ته ویلای سي د آخري 15-20 کال ورته ویلای سي چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل کوم معیار دی هغه د اردو چونکې غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په سرخیلو کې زس مرما سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دا دواړه چونکې نزدې دوستان هم نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل په مزګه کې د غزل په بیر کې د غزل په تراکیبو کې په نیو نیو کافیو کې تجربه کولی او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړه ده. ځکه چې ډیر داسې نمونه سته زه نو مخسل نه غواړم چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولی او نه ډیر لوی نمونه دی خو کله به ما غدا اعتراف چیری ونه کینو سید ګوهر سید یغه یقینا په جدید پښتو غزل کې یعنی جدید پښتو غزل دا نوی تراکیب په معنا هم په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړی دی په پښتو غزل کې هغه ډیر کم شاعران ته پښتو ادب کې دننه لاسدار سی سیاغه دی دومره ش اضافه د پښتو غزل تور کړی اوس ما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوی تراکیبونو کې د په غزل کې دننه نوی فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی دا دغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور زب کې په فارسی زب کې غزل لیکل کیږي لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او دغه پرتلیز جاج ور سره اخستلای شو یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور زب شاعرانو تر غزل ډیر لوړ وی نو زما خیال دادی چې دغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی ډیر زیات منفرد دی او ډیرو خلکو بیا دغه پسو مفت ما په خپل او زمارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر لغزل زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي درو زما خیال دی چې جدید غزل کې دا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو دغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلې په کم انداز باندې چې سید ګوهر یو معیار تر رسولې و
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی
گوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولا سیاقه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتل نو دا د گوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت او سیاقه پښتو غزل ته په یو نوی زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذائقه ورکړه د غزل نوی کالبونه متعارف کړ نوی تجربه وکړل هم فنی او هم فکری نن سي د جنوبی پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده د کراچۍ د کده پېښور د پورته د سوات او کده د جنوبی پښتونخوا د زما په خیال ته د غزل په ارتقا کې د گوهر صاحب کردار سي دی دا نه فکېدلې نه سي منها کېدلې نه سي او په خپل د غزل هم دومره متحرک او جاندار ده سیننم ته د غزل وای کنه هغه شعرونه هغه غزل چې ډېر څلوېشت کاله لمخه د لیکلې دي معلومږي لکه بیخي تازه چې وي هم د کیفیت په لحاظ هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې نو گوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي
په اسلام آباد کې د کډزم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله
سید گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی او زیاتی غزل لیکلی دی د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې گوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوی وو د غزل په رموزو په نزاکت او په نسبتونو تلازمو اشارو علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت وو نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی البته زه دا پکې ویل غواړم چې گوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقعه چاپ نه کړی شو ډیر روستو چاپ کو دغه د شاعرانه مقام او حیثیت په جندلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و خو په صحیح طریقه په بشپړ توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو نه منلې شو او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو خپل وخت یې خپل ټوله شاعری ولسته غونه رسولې شو ډیر لیټ یې چاپ کو ډیر په ځنډ یې چاپ کو خو دې کې هیڅ شک نشته چې گوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی او ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده د نقادانو د شارحینو توجه ورته کمه ده او د کمې توجه وجه هم دا ده چې گوهر صاحب خپل شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه در رسولي ولس ته هم نه در رسولي خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو نو مونږ ته اندازه کیږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حوالہ گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د اثر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده. د علمي طبقه نه باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلمه پیړۍ کې په سر کې جسرنګ رومانویت اردو پښتو ادبیاتو ته راننوځي، نو دلته ورسره سمه د غزل او د نظم جګړه هم مخې ته راځي. او خصوصا دا جګړه خو اردو ادب کې مونږ ته ډېره ښکاره په نظر راځي. د جوش ملی او ملی آبادی دی، مولانا حضرت موهانی دی او د نورو خلکو په منځ کې چې کومې بحث مباحثې شوي دي. رومانویت پسندو بنیادی طور نظم ته توجه زیاته ځکه لرله چې هغوی خیال چې کومې ستونزې، کومې شړې د ژوند چې دي هغه نظم غزل نشي پوره کولی. او هغې په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود، د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیاتو په ښه توګه ترجمانی کولی شوه او د فرد نمایندګي یې کولی شوه. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې هم که مونږ وګورو په لومړي سرونو کې، که تاسو غني خان وګورئ، سید رسول رسا، فضل حق شهیدا، اشرف مفتون، نو بیا د ولسی ادبی جرګې چې کوم شاعران دي چې په هغه کې مجذوب صاحب دی، کامل صاحب وګورئ، یا داسې ورسره نور کلندر صاحب پورې، اجمل خټک پورې، د ټولو خلکو د غزل په ځای نظم ته توجه اړولې ده. البته یو واحد په دغه مینځ کې یو کس چې هغه حمزه شینواری په خطر راځي، هغوی دواړو ته یو شان توجه لرلې ده، خو نسبتا یې غزل ته زیاته کړې ده. اردو کې چې کوم دی، پنځوسم پسته دی، ناصر کاظمی دی او د مشتاق احمد دی او ظفر اقبال دی او داسې نورو شاعرانو چې کوم یو کیپ مخې ته راځي، هغوی د دې نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه. او بیخي دغه رنګ په پښتو کې هم د اویایمې لسیزې په شروع کې ځینې شاعران چې هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه، او په آغینو کې سید گوهر صاحب دی، هغوی په سرخیلانو کې دی. سید گوهر صاحب نه صرف دا چې د غزل چې کومه روایتي دانچه وه، د حمزه شینواري یا د قلندر مومند دی یا د نورو سره، هغه یې اکثر ماته کړله. او نوي ترکیبونه، نوي اوزان، نوي بهرونه، او داسې بهرونه هم چې تر ننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فني جمالیات دي هغوی ورسره عادت نه دي. او لہذا د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابت کړه چې داسې نه ده. او سید گوهر صاحب چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي چې کوم د پښتني لب او لهجه ده، د هغې سره یې بېخي لدا سے خایس چې پلی دوی نه مړیږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي. او سید گوهر صاحب ما په خیال غزل ته هغه سور کړی دي چې د دوی په پله باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر صاحب نه یو غلطي ځوان چې شوی ده چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کسه هم موږ د ولس، د عباسین، د نور چې کومې زړې رسالې وکند یا داسې نور رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر صاحب شاعري چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواري، رحمت الله درد او داسې یو شمېر نورو اهمو شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنی سید گوهر صاحب د نوي غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حق له مشال رادیو ته ویل.
سهیلی پښتونخوا کومه جواب خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د روب کوم ناوه ده او شاو خاصه می چدی دلته ډیر زیات کوم زمو شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرای وو د اظهار د تخلیقی اظهار د شعری اظهار ده هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې وو او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د سنور چکمی دی سره میشته سمې دی دلته کې بندارونه چې دی کنه په غشپو کې بندارونه من په مسجدونو کې دل په حجرو کې دل د مسجد چکمه حجره او زیاتره به طالبان د بندارونو چکمه شاعری و د هغه تخلیکاران دلته د بندار روایت چې دی دا د جدید شعر څخه اول دلته د بندار روایت چې دی هغه پاتې شوی دی ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چکم د شاعری کړی ده زیاتره د شاعری چې ولا غم په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بندار غزلی ډیر غزلی داسې نن هو وسم دی د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي دا د یو مشهور غزل داسې ترسو به بنتن وی ترسو به مجاړو په دې مجرمانو چې سا خلګي غواړو خو بیا زما په نظر باندې دلته په سهیلی پښتونخوا کې چې کوم بندار دی دغه د نوې شاعری او د زړې چې کوم زوړې او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی چې پاکي زمر سره مولا سلام بابا دی او دلی عبدالعلی کاکړ دی دغه رنګ حافظ خان محمد دی دادا صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی خو د دې پر شاعری باندې ډیر زیات پخوانی کلاسیکي او هغه فارسی په اثر کې دا شاعری سوی ده دغه پس بیا نوې غزل راغلی ده په نوې غزل غزلی په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د سی ډیر زیات نږدې سره پاتې شوی دی د ځوانۍ او د هلکونی د لکوالي سبیا ته ځوانۍ او پیری پوری بوري کې یا لورلای کې چې کوم یو ادبي ژوښت تر اوسه پر موجود دی یو تخلیقي فهمونه موجود ده په لور لایک یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چې کوم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانان پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چې کوم ادبي دغه او د دوی چې کوم ادبي ټولنې وي د دوی دلته چې کوم روزن وي ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبي ماحول دی تخلیق کړی جوړ کړی او د په شعر کې کومو ګورو چې کوم مزامین موضوعات هغه کې دراخست دي هغه کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه داسې علامتونه راخست دي او هغه د نوي شعر په پیرای کې بیان کړی دي چې هغه نوي منظرونه او نوي کیفیتونه چې دی هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا داسې دي چې کومر د نن ساو شپېته اته شپېته او پنځه شپېته غالبا اته شپېته څخه راوړاندې چې دا کم ولس مجله چاپ شوې ده ډېر کم یو غنی ودا سويچ واکې ودا ولد د ګوهر صاحب غزلی دی هغه بنې پکښې دوی د دې کم کولو کهولو یا دغه کم کولو دغه شاعری ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده کم اولر بوري کې یا لور رای کې کم پښتو ادبي ملګری ټولنه د جوړ کړې ده دغه ټولنه د سویلي پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس چې واده مکو او سندره او
خوخوی بل پکوی نا یاد دڑک لکر آل راشا یادا بندار جنو تمو آیا حالو نا مینا میں پٹا پات ناشوا ناشوا دیار دغت پس سے تورا اوت ما نستے میرا تکم خاندہ سوری غو گنا بے والو دگر زوما ساپ سفر
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. شاعر او کرکتون کی مخام خټک مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د هغه نه اخیستنه کوونکو شاعرانو له هغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کومه په ټولو پیمانو پوره وو، هغه د خیال دی، کده فن دی، کده مضمون دی، کده جذبې دی، کده تخیل دی، کده مشاهده دی، د تجربې دی، د فکر دی، د ذکر دی، د بیان دی، د لهجې دی، د تازګۍ دی، د برجستګۍ دی، د ټکو د استعمال دی، د ترتیب دی، د ترکیب دی، چې په کومه پیمانه تلو نو دی پرې پوره نه، بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کوله مونږ ته چې زما شاعری چې کوم دا اغا اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغا ریپیټ کړی ده، مونږ ته چې ولې دا نه چاپ کړي، ناغې بیا پچیر لمن کی امید چاپ کو، ناغې چې ردا زما نوی شاعری دا یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو، دا د غي بنیادی شاعری وا، او بیا دا غي نه پس دا غي چې کم کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاہدہ تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیہات دا ټول چې کم دی دا اوس استعمال شوی دی، دا زما اوس نه دی پاتې. اوس که زه شاعری چاپ کوم نه بدا سي یا کتاب چاپ کوم نه غب دا سي ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی، خو چونکه دا خبره خو ارزه تخکاره و چې یار اغي جدید شاعری ته یعنی دا تیایه ملسیز یا دا نه نوی لسیز دغه دور کې چکلا نوې غزل یا مونږ بل نو وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود کې خود شو، بلکې د دین وړاندې نو دې دا هغه بنیادی د نوی غزل په سرخلانو کې ده، بلکې زه بده هم چې دې مبتدی ده د دنه به بلا کسانو چې کم ده بقول د دې هم چې بیا زړه نه پاتې شو، سید ګور بیا سید ګور نه ده پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی ده، په بلا غزل ګو خلکو کې تقسیم شوی ده، دا د تاریخ په لوي نه هم وا بیا چې کله دا غي وبو کې ته دا شاعری ځالنو اخره هم سو چې دا غي چې کوم ترکیبات هغه استعمال کړی هغه کوم شاعری ده، نو سید ګور اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجوره یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسې او داسې کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، که تاسو خیال وکړئ او د هغه ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپېره جوړ دي. زه د یو څو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي، د هغه هغه ده چې زه په کوم سلی ولاړ یم د احساس په دیره کې، هسې ړنګ د ارمان قبر چې قدبه لري نه خښته، دا خو حالات دي په چا څنګه په چا څنګه راضی، سوک نړیدل پلا سوک تر مرګ تلل پجا، نو خطا می داد چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور می داد چې په مینا کې خوددار یم زه، چې تیار شي ستاد یاد لوی لخکرې په ما باندې چار چا پیر ما سره شي، اوس اندازه لګوي دا د دیپ او یم ماتیا یم کدا چې کوم دا دی شاعری کړي دا دغه لفظیات هم دغه سجنه دا نن استعمالیږي.
عارف تبسم مشال رادیو ته وویل چې سید گوهر د غزل سره نظم هم لیکلی دی خو د غزل معیار یې لوړ دی.
زه خدا وایم چې سید گور سی و هغه بنیادی طور د غزل شاعر و، او هغوی زیاتره غزل لیکل، هغوی نظمونه هم لیکلی دي، خو د هغوی چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش سوی دی، خو هغه تجربې بیا ډېرې کامیابه سوي نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري سینفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي، کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي، د یو سوچ یو فکر د برخه جوړېدو دپاره کړي دي، خو هغه د نظم او هغه فکري معیار ته زما په خیال زما خپل دا ذاتي نظر دی، کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونه ډېر ویلي نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي، نو د ده بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی، او هغه غزل چې ده په پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم لکه ما چې مخکې وویل له ډېرو لویو لویو شاعرانو سره، که دغه د اردوي که د فارسي کوم جدید شاعران دي د هغوی، نو د سید گور صاحب غزل موږ له هغوی سره ژدلی شو، نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار غنو د ضرورت ته هېڅ کړی دي، چونکه شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي، خو بنیادی میدان یې نظم نه دی، نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نسم وړاندې کړی، یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي، خو بل د لیکلی هم ډېر کم دي.
رازق فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوهر صاحب غزل هم لیکلی دی، گوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دی، او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا دا د بندر چې دی کوم خپل لایک پاته سوی په بوري کې، هغه وخت دا ولسی میډیم چې وي هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر، نو گوهر صاحب د بنداری غزل هم ډېرې ښې لیکلي سي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې او د اردو کتابونه هم چاپ دي، نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې د ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل،
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی خود د مضامین دي سی هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ سول دي درې کاله وړاندې، البته د دې چې کوم پټ خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد هغه نقد داسې و چې هغه زما په نسبت باندې اوریدونکو سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې کوم نظر واچو یا پر هغه باندې کوم په خپل دا هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی، نه ژور تنقیدي کار دی، کمی نوې کې دوی کړي دي د پټ خزانه پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په حق له چا وخت کوم مستعمل ژبه و هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړي دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړونکو او نقادانو دا هغه جوابونه
ویلی دی
نو هغه داسې یو تاثر پیدا سودلتا چې دا کلندر مومند زره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ دا هغه په تقلید کې د ګوهر صاحب دا کتاب چې د امن سرازی او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کنه هغه د هغه نقطې راپورته کړی دي چې دا هغه ځوابونه چې دی هغه مشخلیل صاحب او نور ډیر محققینو چې دی هغه ویلي دي نو دغه یو دغه دی کنه دا زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچ کوم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکو نو دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کوم د مزامین چې دی په او کې ځین ډیر شه مزامین ست چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کوم پاک دننه چې کوم رنگونه دی پاک دننه چې کوم رجحانات دی پاک دننه چې کوم جبه کارول سوی ده هغه تری و صحه د پوری موږ ته ویلی سو چې وزین اڑخونو ته زین نقطو ته د اشاره کړی ده او په باندې د ډیر داسې په جوړتیا باندې داسې چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخسلای
ډاکټر حنیف خلیل اوویل چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصول پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر څو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ماته اندازه ده ما ورسره بس مباحثه کړې دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره هغوی سره موجوده وه د پنډې په کور کې چې هغه اوسېدلو نو ما د هغوی لایبرري هم کتلې وه د مطالعې سختم سړی وو عالم فاضل سړی وو خو د دغه علم انتقال هغوی صحیح نه کړی شو هغوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار وو هغه هم ونه کړی دغه کوم کتاب چې هغوی لیکلی دی پټه خزانه فی الحقیقت نو سره د دې چې د گوهر صاحب د مطالعې او د پوهې د ځیرکتیا اندازه تی کیږي خو د هغوی دغه دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوي دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا دی نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط د گوهر صاحب د سیرنې هغه دلیلونه چې د پټې خزانې په تردید کې هغوی وړاندې کړي وو هغه د منل وړ ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارو خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخکې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوي وو او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل وو نو هغه هم علمي طبقې ته قناعت ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمي پس منظر زمنم او زه متاثر کړی ما دغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانې په حواله دغوی دلایل چې دي هغه کانی کوونکي نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلي دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه دغوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او هغوی سره په مختلفو اصنافو باندې دغوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په هکله گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړي دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه تی کیږي هغوی د پوهې او د ځیرکتیا اندازه تی کیږي نو په مجموعي طور کې زه رای ورکول غواړم نو زه به ووایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالی دی چې د خپلو لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت و ډېر عالم فاضل شخصیت و او ورسره په پښتو ادب کې د هغوی ځینې مقالې دا سې دي چې په هغه کې هغوی سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او قناعت ورکوونکي دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رډیو ته وځي د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گوهر نور کارونه هم چت شول
گوهر صاحب څېړنیز کارونه هم کړی دي او ډېر کارونه کړی دي او داسې بل مور سره کوم چې بمور نه درسره ناستې پاستې کېدی او چې د به ذکر کولی نو ډېر داسې څېړنیز کارونه در روان کړي وو چې هغه په تصوف کې دننه هم وو هغه په عروضو کې دننه هم وو او هغه په نورو هم مختلفه چې کوم موضوعات وو له هغه سره تړلي څېړنیز کارونه په یو وخت کې دوی روان کړي وو خو هغه څېړنیز کارونه یې زیاتره چاپ شوي نه دي یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خواغه چونکې یو متنازع غونی موضوع او هغه هم په داخر کې ګور صاحب ترې وبخشي په داخري عمر کې به دا ذکر کولی چې دا یو بل چاپ ما باندې ولیکلو، ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکتې وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولی، نو لاغه سره بل ډېر اختلاف پیدا کېدل. خود دا ویلو چې زه یو بل چې لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زه واسولم چې په ما باندې دا کتاب زه ولیکم، چې ما زه دا نکتې دي نو زه دا کتاب ولیکم. نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبي کیریئر دی هغه ته ډېر زیات تاوان ورسولی. ولی چې پټه خزانه خو موږ ټول دا سمرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډېر بنیادی دستاویز دی، او له دې څخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې له ادبیاتو له تاریخ څخه د انکار برابر دی. نو هغه چې کوم کار و هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز و هغه تت کړو، خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالانو کوم څېړنکارانو دا هغوی په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه چې دی هغه بیا ټول منفی سو. همدغه رنګه په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګه تر خلکو پورې ونه رسېدی. زما دا خیال دی چې یو دا وجوه او له دې سره سره ګوهر صاحب خپله شاعري هم ناوخته چاپ کړې ده، او ګوهر صاحب د خپل شعر دپاره هغه رنګه موږ سي پی آر ورته وایو کنه پبلک ریلیشنګ ورته وایو تر خلکو پورې رسېده، یا د ځان مارکیټ کول چې ډېر خلک یې په ډېر نامحسوسه طریقه سره کوي. نو ګوهر صاحب لاغه زخم لیرې پاتې شوی دی، نو ځکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډېر متنازع پاتې شوی دی، او په دې لحاظ په دا یو کتاب په لحاظ باندې بیا د هغوی نور چې کوم ادبیات دي د هغوی نور چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دننه هغه بیا هم په صحیح معنا باندې تر خلکو پورې ونه رسېدو. نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي، او چې څېړنه به یې کولی نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت په لمر سره بحثونه کول هغه ټول اصولونه چې دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو. خو بس نو دا کله کله وسی نو چې په چا کې دننه څوک څومره ځیرک وي، او کله کله ځینې خلک د هغوی له ځیرکتیا څخه په ډېر معصومانه انداز یو بله فایده هم واخلي. نو شاید ګوهر صاحب هم چې دا پټه خزانه فی الحقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا هغه نیت هغه نه و لکه دته چې د هڅې ورکولو والا نیت و.
رازق فهیم اول چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود، ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډېره ښه توګه کړې ده.
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر و بلکې هغه یو باقاعده ادیب و، او نو د تحقیق میدان هم له دنو پاته خود د تر ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدي نظر و، د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اوله باندې سي د کم نظر و، هغه د په مسرانو کې ډیر کم و. نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډیره مؤثره توګه کول. زما په خیال باندې زه چونکه په باقاعده شاکر دي چې د محمد عارف صاحب شاګرد وم، خو عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پاتې سواله چې زما خیال نه دی چې د دنیا اثراتو زخه نیمګړې پاتې سوی، بلکې زموږ د عمر او تر موږ د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی او ګوهر صاحب په هغه کې یو بنیادی رول لرل. نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبا آزمایي کړې ولا او کنټریبیوشن لرلی. دا جدا خبره ده مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګه تر تحقیق زیاتې یو سیاسي اړخ واخیستی، خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت هم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسولو، ځکه چې پس په هغه پیمانه باندې خلکو غیر د پښتو ادبیاتو کې خپل رد او قبول شته، نو هغه د دوه شخصیت ته نقصان ورسولی. او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې دی په تحقیق کې و داسې شیانو ته متوجه اوسې، دا هغه داسې ډېر تحقیقي ارزښت به هم نه و. مثلا زما په یاد دي چې د ډېر وخت په دا باندې دغه کسي د می عبدالحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفه پر هغه باندې هم د ډېر تحقیق کولی او ډېر مواد یې سره راټولوي. او له دې وجې څخه چې په ده کې کوم هغه تنقیدي توان و کنه هغه ته د توجه کمه ولرله، خو بیا هم چې چیرې دی تنقید ته راغلی دی په ډېر مؤثر انداز راغلی دی. یعنې که زه دا درته وایم چې له نن څخه شل 15 کاله له مخه ما د ده یو مقاله ما لوستې وه په اولس کې د پښتو عصري شاعري فني معایب، یعنې هغه دارنګه د یو دستاویز حیثیت یې لرلی چې موږ کوم وخت شعر لیکلی نو هغه فني معایب مو بیا په نظر کې ساتل، او د دغه معاصر شعر د نن څخه کوم فني نیمګړتیاوې دي هغه په ګوته کړې. او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت و او یو نظر یې هم لرلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
خیال تو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان جبینا داستا پنینا رسوا رسوا شو نازنینا دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینا بلو 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 دے یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بلو 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 دے یار زمان دلدارا شوفادارا زما دلدارا در پسے گرزم نا کرارا او گرانا یارا در پسے گرزم نا کرارا یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بلو 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 بل دے یار زمان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سندره تاسو واوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو ډاکټر محبوب وزیر د سیدګاهر د سیرنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه په حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف سرګند کړو او وی چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخه کړه خصوصا د پټ خزانه په حقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمي دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې وروټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه د شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړېدله او یو مخ تحقیق ته کېناستو او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کا نظم لیک غزل لیک کا شاعري کوله کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړه وزان و پکې نه باسه د سید گور صاحب نور هم دا سزای په ځای خو مقاله شته سړینیز خو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه په حقیقت کې ده زه دا وایم چې کلندر صاحب په خپل وخت کې چې پټه خزانه په میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او اغه حجت چکم ده کسل لگ ډیروم پاته نو گوهر سے پورا کړه هم ده او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلا مطالعه غزول ده او ډیر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید اغه تا د کلندر سے هم را صحیح نه وي.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
کال نولس سوا شپږ نوي کې غالباً د دریو کتابونو مخکتنه وه، یعنی وګه مزل د افضل شوق سفرنامه وه، او زه د اولنی کال د ایل ایل بی سټوډنټ وم. لیو چې هغه کوم افسانې وې د فاروق سرور، او د دې پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم په دې باندې یو سیمینار و، او هغې ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي وو. زما بالکل ابتدا وه، په هغې کې مش خلیل صاحب په دې باندې خوشن بحث و په پټه خزانه فی الحقیقت باندې. دې خو د پټې خزانې په اگینسټ کې لیکلی وه، خو بهرحال د هغې چې کوم څېړنه وه نو هغه څېړنه به دې د زړه نه کوله، دی به په خپل علمیت څېړنه کوله، ده به د چا د وجې نه یا د چا د متاثر کولو لپاره نه کوله، دی به هغه دی په خپل ایمانداری کوله، دا به دی په خپله دا خبره کوله چې که څوک دا خبره کوي چې یاره زه یعنې د چا په سپورټ کې دا لیکم یا څه نور، نو داسې خبره نه ده، دا زه په خپله لیکم، دا ما په خپل سوچ دا ټول څیزونه کړي وي. دغه شان ته د هغې نور چې کوم څېړنیز انداز و، یو خو دا دی چې هغې دومره لوستونکی و چې دلته به کراچۍ ته هم راغې، نو چې په کوم هوټل کې به کمره وه نو اکثر به راشل پنځه لس ورځې یا میاشت بدلته وو، یا به کله زیات هم و یا به کله کم هم. نو اکثر به دا چې کوم ریګل چوک کې د کتابونو کوم هغه لګي میله لګي داسې وه اتوار پرې تو، نو په هغې کې به چې کله مونږ د ده کمرې ته لاړو دا د کتابونو امبارو به پروتو دی به راټوټړي، نو مونږ ته به وي چې دا به اوس ته دې کتابونو ټیم پته نه لري چې کله راځي، ما ته دومره کتابونه پراته دي مطالعې ته. نو د څېړنې انداز هم ډېر بهترین، بلکې اکثر به ما ته دا وي په کراچۍ کې بکثر چې مونږ ما ته به وي چېره مخام دا حمزه صاحب چې کوم دی د ده انتخاب کول په کار دي، ګنې دا په دې خپله شاعرۍ کې ورک شي. نو ما خپله یوه هڅه هم کړې ده چې یاره زه د هغه انتخاب وکم دا د هغې په وینا باندې.
د سید گوهر د شخصیت او خویونو په حق له عارف تبسم د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د یو شخص د یو سړي د یو انسان په توګه باندې خو یو ډېر معصوم، ډېر مینناک او ډېر زیات له خلوص ډک یو انسان و، ډېر میلمه پال انسان و. هغه سی هر چیر پاته سوی دی، نو د هغوی د میلمستیا، د هغوی د ملنساری، د هغوی د اخلاص معترف چې دی، هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی، هغوی ټول د هغوی د دې خصوصیاتو معترف پاته سوی دی. هغه که په کراچۍ کې وو نو د کراچۍ پښتانه او د کراچۍ چې کوم اردووالو په هغوی کې د گوهر صاحب مخلصي میلمستیاوي او پستې پستې او مینناکې خبرې به مشهور وي. همدغرنګه هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلک ځان باندې راغونډ کړي وو، او له دې سره سره په ډیجی خان کې هم هغوی که څه هم هلته پښتانه نو خو د نورو ژبو له لیکوالو سره ډېر ښه تعلق و. خو دا و چې گوهر صاحب ډېر سټریټ فارورډ سړی و، یعنی هغه یو رښتیاګو سړی و. هغوی به دا ډېر خبره به ډېره فلټر کوله نه، یعنی هغه په ډېر منافقانه انداز باندې به نه کولو، چې خبره به په دې به پوه وو چې دا رښتیا دي، نو هغه به بیا د هر چا و مخ ته ویل. هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عهدې والا دی، سرکاري سړی دی، یا دغسې چا ډېر لوی مقام ورکړی، نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کوله. نو سټریټ فارورډ وي، میلمه پاله وي، مخلصه وي، او له ځوانانو سره به کوشش دا کولی چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ورورسي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي، هغه یو ډېر مخلصه انسان وي، او همدغه اخلاص، همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي، نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نورو ادبی کنټریبیوشن کې به هم تا همیشه لیدلی وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دیتر متاثر دي.
څومره هم دا غټ غټ شخصیات دی، دا په مثال د غرونو دی، غر چې تا ته ډېر لري وي نو لوړ ښکاري درته، خو چې څونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټېږي. نو دغه لوی شخصیات همېشه د پاره چې زه څونه ورنږدې شوی یم دی ما ته راټیټ شوي، خو درې شخصیات داسې دي چې هغه ما ته راټیټ شوي نه دي، بلکې همېشه د پاره ما د پاره نور هم لوړ شوي دي، چې په هغې کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر. گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته، عجزی فقیری پکے وا خپل علم قسم د عالم فضل سره کو آغا رنگ خپل علمیت په خلکو ور خرڅول عادت نو بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه همشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی یو لکه مونږ همزول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونک هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر صاحب په حواله سره که زه اوس چاته ووایم نو کېدی شي راسره هم نه مانی هغه سپردلې شخصیت چې کوم وو ایس قسم پکې تصنع نه وه زه په سو پیرې بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ته راغلی یم نو د اسلام آباد کې خصوصاً دې پنډۍ کې پاتې کېدلو نو پنډۍ کې د زموږ غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه مېلمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمي حواله سره زمونږ د هېڅ حیثیت نه و د هغوی په وړاندې خو چرته مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پوهولو انداز یې ډېر بدل و هغه په داسې انداز نه پوهول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولله زه خدای پیغمبر را لېږلی یم ولله زه خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دغه و بل د لیک په حواله سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینا په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سے دوی تایید کړی دی او د کلندر مومن د ډلې ښکار ګڼل کېده خو د خیرالبیان تنقیدی مطالعه کې د کلندر سے سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حواله سره چا باندې د بادشاہ لیکل وا چا باندې بل سے لیکل نو هغه کې بیخي د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمند نه و ډېر په مشکله باندې بادشاہ ته تیارېده بل به دام کول چې ما ته باندې دی بادشاہ لیکې ما ته بیان نه وایې او بس هغې پورې به ته کتاب نه چاپ کوې تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره څه وخت چې زه د دولسم ټولګي لوستونکي زده کوونکي وم زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د ده چې کومه مینه وه او د ده په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي وه او څومره هغه په اردو کې چې بزلسنج ورته وایي که نه داسې محفل ارا غوندې سړی و چېرې چې په کښېنستی هر څوک چې به خصوصا ادیبان لیکوالان شاعران او د کتاب د قلم سره نږدې خلک چې وو دا خلک به د ده د شخصیت په حصار کې ډېر زر راتلل او ډېر مینناک کس و ډېر زیات د ده یعنی د ده د علمیت باندې د ده هغه د شفقت چې کوم دغه وله د ده د شخصیت چې کوم اړخ و هغه ډېر باندې غالب و او بل د ده په شخصیت کې دننه چې کوم ظرافت و او بې سختګي وه نو گوهر صاحب ډېر ژوندی سړی و ډېر د ژونده ډک او د مینې ډک یو انسان و
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړي وخت په اړه مخام خټک ته مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
سید گوهر صاحب سے واقعی ناست پاس کڑی دکھو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اوریدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سړی و هغه استاد ادیب و شاعر و هغه عروض و پدا د اردو په شاعرۍ هم ښه پوهېدو د پښتو په شاعرۍ هم ډېر ښه پوهېدو د هغه ډېره وسیع مطالعه وه او ډېر لوی زړی سړی و ډېر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایی مینه به در کوله ستایلې به تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابو چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانگیر پارک کې پروګرام کې کېناست ناست و او دغه شان تګ راتګ کې به دا نه محسوسول بس که پیدل به سره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به تنه تپوس وکړو چې را دا څنګه دی دوه ټکي و د هغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې را داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیرې دی
د سید گوهر د قبیلی او کورینای په اړه د یو پښتنې په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لور لای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او د بنیادی تور اورک ځان دی نو د څه وخت راغل دی بوری ته په دې خزانه خبر البته دومره دا چې دلته د ټول روزنه چې د کنه دلته په بوری کې سوي دنو د ورور مشر ورچ ورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دوی بیا نږدې رشتې دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرد دا سی یو ادبي کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دا دی چې د دوه زویان او لونې دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډېر غښتلی نقاد او شاعر و دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وي د لوڼی لکه تمثیل و انجیل و او د غرن قندیل قندیل ډېره ښه آرټسټ ده د تمثیل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی یو ډېر په اردو کې ډېره ښه شاعري کړې ده محمود ایاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ش شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړې دي بیا د محمود یاس په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ش شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوهر په 28 اگست کال 2010 کې د درېش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس ته هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
وطن کے مکتب نا تو پک دس او دس را باندھ وکنو خود مکتب لارم مانی سمینا ترگن لری تو شمپور دے وڑے راستن شمک تبنا دی تول بن پرات ترگن لری تو پتور شمپور دے وڑے راستن شمک تبنا دی تول بن پرات راستن شمک تبنا دی تول بن پرات وزیر دا وطن دم پا دم دا برباد اے پلور قدم اخلی زدن دو پلا سورغل دے تقدیر دا وطن تاجب دے چی کتاب غرزوی بم اخلی یا بس وشی پا دے حال کی تعمیر دا وطن دا ہوا دلور للا سچے قلم اخلی شمور مل دپ ہر لور د جہل زور دے وڑ ترگل لری تو پکور شمپور دے وڑ تپ سر بلحاس برلی دی لاج جول پرات راستن شمک دبنا دی تول بن پرات راستن شمک دبنا دی تول بن پرات تانا کڑ دی بمی بزڑ وینو چپ چھو چھو زاڑما دل مکتب مزون خاوری ری شنا زمال زلن تپو سکا بلے تو یا بنا تو پت پشتل بخدے روح کی تو خود رہی کی بے تعلیم بول سنا رات میں پہچان رسی گی اے ظلم تو خپل زندگی کم بدرنگ شما راو رسے گا خپلا پیرا ڈوبی کی پتختو بنا لے ماں